حمایت و لقمه نان برای فرزندانش فراهم کند.
افغانستان که در سهار 4 بجه سوی در آزادی راژیو لمری یو ساعت خبرونه پیل سوی. السلام علیکم. در دیخ پروانی پا دوائی منیمایی که در لوب و لمایدان ورزشی پروگرام هم خبرو او پا خبری برخی که گرن را پورونه را غون سیوی دی. نین یک شن بده در لندی قوس 15 در دیسمبر 15 در خبرونه در دی ساعت پا مهمو خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست نن یک شنبه د افغانستان په یو لسو ولایتونو کې د درنې واورې باران او چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرداری کې ویلي چې په هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، غور، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 تر 25 میلی مترو او د واورې کچه له 10 تر 15 سانتي مترو پورې وي. وړاندې ویل سوي چې د سالنګونو په ګډون په شمال ختیځو، شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د چټکو بادونو د لګېدو اټکل سوی چې سرعت به یې په یوه ساعت کې له 500 تر 110 کیلومترو پورې وي. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د 10 زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. تایلند څلور افغان کډوال له جالي پاسپورتونو سره نیولي. د تایلند د کډوالو ادارې ویلي د دې هیواد په پوکت هوایي ډګر کې درې نارینه او یو افغان ښځه هغه وخت چې غوښتل یې د قزاقستان له جالي پاسپورتونو سره د تلاشي له ځایه تیر سي نیول سوي. د ادارې ویلي چې دغه کسان تیره سې شنبه نیول سوي. له دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې هم په تایلند کې یو بل افغان له جالي پاسپورت سره نیول سوی وو. د افغانان په داسې حال کې له جالي پاسپورتونو سره نیول کیږي چې د تایلند حکومت اعلان کړی چې در روان کال د جنوري له پیله به افغانانو او پاکستانیانو ته په آنلاین ډول ویزې ورکوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت خبر ورکړی چې له یو خصوصي شرکت سره په نګرهار کې د کامې پر بند د پانګونې په خاطر د همکاري تفاهم لیک لاسلیک کړی. د دې وزارت په خبره د دې تفاهم لیک پر اساس به دا خصوصي شرکت د کامې د اوبو لګولو او برېښنا د تولید بند پر اثری کولو، پرمختګ او د اوبو لګولو پر سیستم کار پیل کړي. د کامې پر بند د کار د پیل خبر په داسال کې دی چې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت لخوا په کامې کې د میرزاخیل او ماماخیل پر دو نورو بندونو هم د کار د جریان خبر ورکول سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي امریکایي چارواکي د سوریې د یاغیانو له هغې افراطي ډلې سره په تماس کې دي چې تېرې یکشنبه یې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم وپرځاوه. په سوریه کې د دغو عملیاتو مشري هیئت تحریر شام ډلې کوله چې څو هیوادونه یې تروریستي سازمان ګڼي. بلینکن پرون په اردن کې یوه کنفرانس ته د خبرو پر مهال دا خبره وکړه او دا لومړی امریکایي چارواکی دی چې د بایدن ادارې او د هیئت تحریر شام ډلې ترمنځ د مستقیمو تماسونو خبره په عامه تاییدوي. انتونی بلینکن د اتو عرب هیوادونو، ترکیې او د اروپایي ټولنې له لوړ رتبه چارواکو دغه راز ملګرو ملتونو سره هغه اصول لاسلیک کړل چې هدف یې په سوریه کې یوه سوله ییز او غیر فرقوي انتقال لپاره د لارو چارو مشخصول دي. پرون زرګونو اسرائیلیانو لاریون وکړ او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د یوې موافقې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې وخت کېده چې د فلسطینیانو په قلمرو غزې ته ړنګه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې څه باندې 14 میاشتې کېږي. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل پیژندل سوي فلمي لوبغاړي لیور اشکنازي پرون په تل ابیب کې د خلکو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل موږ دا منو چې تر اوسه ناکامیو او اوس پر یو موافقه سلا کېدای سو. تر دې مخکې هم د اسرائیل په څو ښارونو کې د ورته لاریونونو پر مهال د پاتې یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه سوې ده. پر اسرائیل د 2023 د کال د اکتوبر پر 1 د حماس وسلوالو ناببره حمله وکړه چې 1200 کسان یې ووژل او 251 نور یرغمل کړل چې له دې ډلې 69 لا هم په غزه کې دي. خو د اسرائیل پوځ وایي چې د پاتې یرغمل سویو له ډلې شی 40 مړې سوي وي. ایران کې د یوټیوب سندرغاړي پرستو احمدي او دوه نور همکاران د ایران د پولیسو لخوا نیول سوي. د دغه ایراني سندرغاړي مدافع وکیل رسنوي سره په خبرو کې پرون ویلي میرمن احمدي د آنلاین کنسرت له ننداري وروسته په مازندران ولایت کې نیول سوي. د ایران قضایا قوې تیره پنجشنبه د احمدي د کنسرت د اجرا پر خلاف قانوني شکایت ثبت کړی و چې هغې په دغه کنسرت کې بې لستوڼۍ اوږد کمیس اغوستی و او حجاب نو رعایت کړی. هغه تیر چهار شنبه پر یوټیوب خپل کنسرت خپور کړ چې پکې وای زه پرستو یم. هغه انجلۍ چې غواړي هغو کسانو ته سندر ووایي چې ور باندې ګرانه ده، دا هغه حق دی چې زه ورڅخه انکار نسم کولی. دغه کنسرت 14 لک کسانو وکوت. د پرستو احمدی د مدافع وکیل په خبره د هغې ګیتر ژغوونکی سهیل فقیه نصیری او پیانو ژغوونکی احسان بیرقدار د شنبې پورز نیول سوی دي. د هغه پوینه پر پرستو احمدی د لګیدلو تورونو په اړه معلومات نسته. د کابل د والیبال جام سیالیو څلور غوره چیمونه مشخص ول. په کابل کې د والیبال ګروپی سیالۍ چې پرون پای ته ورسېدې د نهو چیمونو څخه څلور یې وتوانېدل چې د نیمه پای لوبې مرحلې ته لاره پیدا کړي. د والیبال د سری میاشتې د طلوع الف، افغان ملی الف او کابل شروالۍ چیمونه د څلور غوره چیمونو په توګه ټاکل سوي. د کابل د والیبال جام سیالۍ چې د رواني قوس یا لندې میاشتې پر شلمه د بدني روزنې او ورزش ریاست په جمنازیوم کې پیل سوي تر راتلونکو دوو نورو ورځو به دوام وکړي. او د زمبابوې په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پرونی بریا د کرکټ د مینوالو او ځینو سیاسي څیرو له تود هرکلی سره مخ سوي. پوخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون پر خپل ایکس پاڼه افغان کرکټ ملي لوبډلې ته د بریا د مبارکۍ ترڅنګ د لا بریالیتوب هیله کړې ده. بل لوري ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق پر خپل ایکس پاڼه د کرکټ افغان ملي لوبډلې ته د زمبابوې څخه د لوبو د ګټلو مبارکي ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زمبابوې څخه د شلو اورونو د لوبو لړۍ وګټله. کوربه زمبابوې د لوبو په دې لړۍ کې له افغانستان سره درې ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې هم په پام کې لري. لومړۍ 500 مسابقه به د سه شنبې په ورځ، دویمه د پنجشنبې په ورځ او درېیمه به د روانې شنبې په ورځ وسي. د دواړو هیوادونو لومړۍ ټیسټ لوبه به د مرغومي اجدي پر شپږمه او دویمه هغه د مرغومي پر 13مه وسي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعت خبرونه د خبری راپورونو برخه ته ورزو. که څه هم د طالبانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو خبره کیږي، خو د طالبانو جګپوړي چارواکي بیا دا ګنګوسي ردوي.
ډېر خوشاله کېږم، دا د دې معنی نه دی چې الله سره وي چې موږ ټول د مشرانو په مابین کې محبت من آت و نفته.
د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې د افغان کډوالو وضعیت ناوړه شول سوی دی.
کسانی که بوده باش میکنن داخل او کم حالت
هستن چه بوده کم که جوان کوید سیاسی بندیان و بسیده شرایط دوم را بدی که دو باو دو ریستون داشته دیر کسان فراوانی سنز وقت شوید.
په ترکیه که هم افغان کدوال له دول دول استونزو شکایتونه لري.
شرایط ماجرین
ترکیه که ده کدوالو شرایط دیر سخت
دا هم وری چې د افغانستان له زمبابوې څخه د کرکټ د شلو اورونو لوب لړۍ پرون وګټله. د اوکران ولسمشر وایي روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراني ځواکونو پر پوستو د بریدونو لپاره د شمالي کوریا له ځواکونو مرسته غوښتې ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اورېدلی شئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس ورځو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. که څه هم د طالبانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو خبره کیږي، خو د طالبانو چارواکو یو ور بیا هغه ګنګوسیرات کړی چې ګواکې د خلیل الرحمن حقانی وجل کېدل د دوی د خپل منځي اختلافاتو پایله ده. د طالبانو د سرپرست کابینې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی د پنځمې پرز د دې وزارت په انګړ کې په یو ځانمرګ برید کې وژل سو. ځینې بهرنۍ رسنۍ، بهرنۍ ډیپلوماتان او سیاسي شنون کې وایي پر ځینو مسایلو په ځانګړې توګه د نجونو پر زده کړو د بندیزونو پر سر د طالب مشرانو ترمنځ اختلافات شته. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هغه وزیر ته کړی چې ګواکې د طالب مشرانو ترمنځ اختلاف شته. ملا برادر چې د شنبې په ورځ د لیندې په 24مه نیټه د خلیل الرحمن حقانی د فتحې لپاره پکتیا ولایت ته تللی و، هلته یې په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر او د وژل شوي حقانی وراره سراج الدین حقانی یې تر څنګ ناست و وویل
چې یو مشر وینم، یعنی ډیر خوشحاله کېږم، دا د دې معنا لري د الله سره وي چې موږ خپل د مشرانو په مابین کې محبت من آت و نفته. ما د چا په خبرو غوږ نیسئ، ما سوچ خرابوي.
د ملا برادر د خبرې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت پرون پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر خبرې کړې دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د تیرې پنجشنبې په ورځ د دې وزارت په انګړ کې په یوه سانمرګي برید کې ووژل شو. که څه هم د دې برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی، خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د دې لوړ پوړي چارواکي له وژل کېدو وروسته داسې ګنګوسې خپرې شوې چې د طالبانو پر دې وزیر برید د دې ډلې د واکمنو چارواکو د خپل منځي اختلافاتو پایله ده، هغه څه چې ملا برادر او نور طالب چارواکي ردوي. په پکتیا کې د خلیل الرحمن حقانی د جنازې په مراسمو کې د جمعې په ورځ د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په خپل وینا کې خلیل حقانی زړور وباله او په ځانګړې توګه یې په وروستیو کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده سره په یوه غونډه کې د نوموړي په جرأت خبرو ته اشاره وکړه. په همدې مراسمو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د خلیل الرحمن حقانی د وژلو تور په بهرنیو کړیو پورې کړ او ویل داعش سږ کال په افغانستان کې اووه داسې بریدونه کړي چې تلفات یې اړولي او له څېړنو وروسته څرګنده شوه چې شپږ بریدونه یې په بهر کې پلان شوي وو. متقی ویلي د حقانی د وژلو د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. خلیل رحمان حقانی د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینی نومړنی غړی دی چې په 2020 کال کې د دې ډلې له واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې وژل کیږي. طالبان که څه هم د عامو خلکو او رسنیو څخه د خپل منځي اختلافاتو د پټولو هڅه کوي، خو د دې ډلې ځینې مشران وخت ناوخت داسې څرګندونې کوي چې په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله له فرمانونو څخه څرګنده نارضایتي پکې لیدل کیږي. همدارنګه لویدیځو ډیپلوماټانو رسنیو هم وخت په وخت د طالبانو د مشر د ځینو پالیسیو پر سر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ اختلافاتو ته ګوته نیولې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
په ترکیه کې مشت ځینې افغان کډوال په دغه هیواد کې د کډوالو د نیول کېدو د پیښو پر زیاتېدو اندېښمن دي. ځینې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې افغانستان ته د جبري ستنېدو او په ترکیه کې د کډوالو د لا سختو شرایطو په اړه اندېښمن دي. سنا ککړ او نور تفصیل.
په ترکیه کې مشت یو شمیر افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د پښتون او جبري شړلو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. یو له دوی څخه محمد چې له ترکیې یو ځل ویستلو وروسته په ناقانونه توګه بیرته ترکیې ته ستون شوی وای افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره لري.
شرایط مهاجرین تر ترکیه هم خیلی سخت است.
ترکیه کې د کډوالو شرایط ډیر سخت دي. زه څلور میاشتې په کمپ کې وم او له هغه ځایه ډیپورت شوم. په افغانستان کې هم اقتصادي شرایط خراب دي، د ایران او پاکستان هم خراب دي. له ژوند سره مې لوبه وکړه او ځان مې ورسو، خو دلته هم آرام نه یم او د نیولو خطر احساسوم.
هر ځای کې بوشه خطر احساس نکنه، یعنی بگیره رد مرز نکنه.
په پاکستان او ایران کې د ناقانونه کډوالو د ایستلو په اړه د دې هیوادونو د سختو پالیسیو په دوام کې ترکیه هم دا لړۍ ګړندې کړې. یو افغان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راستون شوی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د ترکیې د پولیسو د چلند او د دې هیواد په کمپونو کې د نیول شویو کډوالو د وضعیت په اړه وویل.
دروازې تړلې وې، یوازې د ډوډۍ خوړلو پر مهال دروازه خلاصول او ډوډۍ راکوله، هغه هم یوازې دوه وخته، یو سهار او بل د شپې. وضعیت ښه نه و. هغه کس به چې دعوا کوله هغه باید ساړه ځای کې د څو ساعتونو لپاره ساته.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دغه هیواد د ځواکونو په ګډو وروستي عملیاتو کې 901 تنه غیر قانوني کډوال نیول شوي او له 3,618 کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې شوي دي. علي علي کایا د جمعې په ورځ د دسمبر په 14 نېټه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې عملیاتو کې چې د بې اسنادو پناه غوښتونکو د پیژندلو په موخه پیل شوی و، تر 1500 زیات ځایونه پکې پلټل شوي چې پکې متروکه ودانۍ، عامه ځایونه، ترمینلونه او نور ځایونه شامل دي. نوموړي دغه نیول کېدل د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره د ترکیې د هڅو یوه برخه وبلله او زیاته یې کړه چې نیول شوي پناه غوښتونکي د ساتلو مرکزونو ته لیږدول شوي او له دې هېواده د هغوی د ایستلو بهیر پیل شوی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په دې اړه معلومات ورنه کړل چې دغه کسان د کومو هېوادونو ادبا دي، خو په ترکیه کې ډیری کډوال له افغانستان او سوریې دي. د کډوالو چارو کارپوه ډاکټر نثار احمد مصدق په داسې حال کې چې له کډوالو سره هر ډول ناوړه چلند د کډوالۍ د قوانینو او د بشري حقونو خلاف بولي زیاتوي، د افغانانو د کډوالۍ د زیاتوالي اصلي لامل د طالبان حکومت بې کفایتي ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
هغه څوک چې پر افغانستان واکمن دي باید د سوله ییز ژوند شرایط او د خلکو لپاره د ازادۍ او زده کړې شرایط برابر کړي تر څو خلک کډوال نه شي او له هېواده تېښتې ته اړ نه شي.
په تیرو دریو کلونو کې د طالبان حکومت په بیا واکمنېدو سره ډېریو افغانانو د امنیتي او اقتصادي ستونزو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله یا په قانوني توګه او یا هم له ناقانون او خطرناکو لارو یې ځان ترکیې ته رسولی دی. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو هم تر دې مخکې د ترکیې د پولیسو لخوا د کډوالو د نیول او چلند په اړه اندېښنه ښودلې او پر دغه هېواد یې غږ کړی چې بشري او د کډوالو قانوني حقونو ته درناوی وکړي.
د متحده عرب اماراتو د ابوظبي په یو کم کې ديني افغان پناه غوښتونکي شکایت کوي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د روغتیایي مرکزونو او د خپلو اولادونو لپاره د زده کړې د فرصتونو نه موجودیت هغه ستونزې دي چې دغه پناه غوښتونکي جدي ګڼي. تفصیل په دې راپور کې
د متحده عربی اماراتو په ابوظبي کم کې افغان پناه غوښتونکي نورو هیوادونو ته د لیک په پروسه کې د ځنډ له امله نیوکې کوي او وایي چې د روغتیایي مرکزونو او د خپلو اولادونو لپاره د زده کړو د فرصتونو د نشټوالي له کبله له کړاوه ډک ژوند تیروي. دوی وایي چې دا کم د دوی لپاره د زندان په څیر دی او ډیری ښځې او ماشومانو رواني ستونزې پیدا کړې دي. په دغه کم کې اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي وایي چې په کم کې شپږ څلوېښت تنه افغانان په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
کم کې ګرځېدای نسو، ټولو ته روحي او رواني ستونزې پیدا سوي دي. ډېری ښځې او ماشومان دي. ښوونځي، روغتیایي مرکزونه او د کار کولو فرصتونه نشته. دا ځای د زندان په څیر دی. وضعیت مو ډېر خراب دی. له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتنه کوي چې زموږ غږ واوري. موږ ان د لاریون او د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره د اعتراض حق هم نه لرو. د ماشومانو او ښځو روحي او رواني حالت ډیر د اندیشنې وړ دی.
دغه پناه غوښتونکي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه کم ته د امریکا، کاناډا او ځینو نورو هیوادونو په تمه لیږدول شوي، خو د څه باندې درې نیمو کالو په تیریدو یې برخلیک لا معلوم نه دی. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې له ابوظبي کم څخه نورو هیوادونو ته لیږدول شوي وایي چې پناه غوښتونکي په دغه کم کې له کړاوه ډک ژوند تیروي. دوه تنه چې له ابوظبي کم څخه لیږدول شوي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې کم په صنعتي سیمه کې جوړ شوی چې آن پاکې اوبه او شنه سیمه هم نه لري.
کسانی که بوده باش میکنن داخل او کمپ حالت
کسان چې په دې کمپ کې ژوند کوي د سیاسي بندیانو په څیر دي. شرایط دومره بد دي چې د اوبو او ډوډۍ ستونزه شته. ډېر کسان پر رواني ستونزو اخته شوي. ځینې بوډاګان د رواني فشار له امله مړه شوي دي. ځینو ځوانانو ځان وژنې کړې دي. د ښځو او ماشومانو د نهیلۍ کچه ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو ده او زه په خپله د دغه وضعیت شاهد پاتې شوی یم.
او کمپ جایی نیست که یک آدم و یک فامیل بر یک
په دې کم کې څوک نشي کولای چې د وی میاشتې لپاره ژوند وکړي. وضعیت خرابت دی. زه د 2004 کال په لومړی کې لا غځای راووتلم. زماله تګروسته پروسه و درېده. د بشري حقوقو وضعیت په بشپړه توګه تر پخو لاندې شوی او د ماشومان لپاره د زده کړې مناسب شرایط نه وو. لکه پر مختریلی زندان ته ورته وو. له خلکو ازادۍ اخیستل شوی وی.
د ابوظبي کم مسولینو د ورته ادا او پاړه چې وړاندې هم مطرح شوی وی څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو فعالانو ټولنه په ابوظبي کم کې د پناه غوښتونکو د سختو شرایطو په اړه اندېښنه ښیي او په دې برخه کې له ځنډ پرته د اقدام غوښتنه کوي. د دغه ټولنې غړي فهیم فرواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت
وطنداران ما د کمپ ابوظبي کم کې زموږ د هیوادوالو حالت ته په کتو د امریکا او کاناډا په ګډون غو هیوادونه چې د دوی د کډوالۍ قضیه منلی باید د پاتې چارو بشپړولي د خپلو کارونو په لومړیتوب کې راولي. د دوی وضعیت د اندېښنې وړ دی او په دې مسله کې خپل هیوادونه باید له ځنډ پرته اقدام وکړي او افغانستان ته د بیرته ستنېدو مخه ونیسي.
د بشری حقوقو د فعالانو ټولنې تر دې وړاندې په یوې اعلامیه کې ټینګار کړی و چې دغه افغان پناه غوښتونکو چې ډیری برخې د پخوانی حکومت کارکونکي قاضیان او خبريالان دي په نامعلوم برخلیک اخته دي او په ورته وخت کې افغانستان ته د بیرته ستنېدو لګوښ سره هم مخامخ دي. سی این این ټلویزیون د تیر کال په میاشت کې راپور ورکړی و چې د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو په لاس د کابل سقوط وروسته شاوخوا 20,000 افغانان د عربي متحده اماراتو کمپونو ته لیږدول شوي وو. که څه هم د دغو افغان پناه غوښتونکو ډیری هغه یې د امریکا او کاناډا په ګډون ځینو هیوادونو ته ولیږدول شول، خو لا هم ځینې یې په دغو کمپونو کې بې برخلیکه شپې سبا کوي. د یادونې ده چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې په پاکستان کې هم د ایسایوي پی 1 او پی 2 کیس لرونکو د امریکا حکومت ته په یو پرانیستي لیک کې د خپلو کارونو د چټکولو غوښتنه کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سیمې او بهرنۍ مسأله، د اوکراین ولسمشر وایي روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پر پوستو د بریدونو لپاره د شمالي کوریا له ځواکونو مرسته غوښتې ده. که څم تر اوسه په دې بریدونو کې د شمالي کوریا د ځواکونو ګډون په خپلواکه توګه تایید شوی نه دی، خو د اوکراین د لوی درستیز په خبره د اوکراین ځواکونو په ځوابي بریدونو کې د روسیې د تیلو تاسیسات په نښه کړي دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي مسکو هڅه کوي له کورسک سیمې د اوکراینی ځواکونو د ایستلو لپاره د شمالي کوریا ځواکونه وکاروي. زلنسکی پرون شنبه د ډسمبر 14 ویلي د معلوماتو پر بنسټ روسیې په خپلو وروستیو بریدونو کې د شمالي کوریا له ځواکونو مرسته غوښتې ده. زلنسکی وړاندې ویلي که څه هم د شمالي کوریا ځواکونو یوازې پر کورسک سیمې بریدونو کې ګډون درلود، خو په خبره یې شمېر ډېر و. دا زلنسکی د خبرې په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د اوکراین د پوز د مرکزی استخباراتو ریاست په یوې خبرپاڼې کې ویلي و مسکو به ډیر ژر په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پر پوستو د بریدونو لپاره د شمالي کوریا له ځواکونو مرسته وغواړي. د دې ریاست په خبره وړ مورز د شمالي کوریا ځواکونو ته د آماده باش خبرداری ورکړل شوی و. د اوکراین د پاوز د مرکزی استخباراتو په خبرپاڼه کې وړاندې راغلي د جګړې نومړې کرخې ته سرتیری په عامه موټرو او لارو ورسېدلې دي. تر اوسه خپلواکه سرچینو په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پر پوستو د شمالي کوریا د ځواکونو بریدونه تایید کړي نه دي او نه د روسیې د دفاع وزارت روسه په دې اړه څه ویلي دي. اوکراینی ځواکونو د روان کال په اگست میاشت کې د روسیې په خاوره کې دننه پر کورسک سیمې بریدونه پیل کړل چې د دې سیمې ډېره برخه په خپل ولکه کې ونیوله، خو روسیې د تیر اکتوبر په میاشت کې په سیمه کې د خپلو سرتیرو سربیره د شمالي کوریا د ځواکونو ځای پر ځای کول پیل کړل. د اوکراین لوی درستیز پرون شنبه ویلي په کورسک سیمه کې د ورځې له پیله 45 نښتې شوي چې له هم دوام لري. د لوی درستیز په خبره دښمن تر اوسه اووه هوایی او پاره توپخانو بریدونه کړي دي. لوی درستیز وړاندې ویلي روسي ځواکونو په دې بریدونو سره هڅه کړې چې اوکراني ځواکونه په شا کړي، خو دوی نه دي توانېدلي. د لوی درستیز په ټکو اوکراني ځواکونو د روسیې پر هغو تاسیساتو بریدونه کړي چې د روسي ځواکونو ته یې نفتي مواد رسول. تر اوسه روسي چارواکو او د روسیې دولتي رسنیو پر دې نفتي تاسیساتو د بریدونو په اړه تبصره نه ده کړې. شمالي کوریا له روسیې سره د روان کال په جون میاشت کې د ستراتیژیکي ملګرتیا یوه موافقه لاسلیک کړې وه چې له مخې د دې هیواد ځواکونه د روسیې په خوره کې د اوکراین پر ضد جګړه کې برخه اخیستلی شي. د روسیې او شمالي کوریا د رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دواړو هیوادونو مشرانو د موافقه لاسلیک کړې او پر بنسټ اوس مهال د روسیې په خوره کې د شمالي کوریا ځواکونه عملا د جګړې ډګر ته رسیدلي دي. د اوکراین په جګړه کې د روسیې لخوا د شمالي کوریا د ځواکونو کارول د اندېښنې رامنځته کړي چې دا به د آسیا پیسیفیک سیمه بې ثباته او د اوکراین جګړه به نوره هم پراخه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. لا ځیرک ټلیفونونو د تنکیو ځوانانو استفاده د دوی له ودې سره مرسته کوي که روغتیا ته زیان اړوي. ځینې وایي د دې پوښتنې ځواب له ځیرک ټلیفونونو کارونې او کنټرول پورې اړه لري. ځینې افغانان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ډیری وخت له ځیرک ټلیفونونو څخه د کارونې پر مهال تیریږي.
په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنس په افغانستان کې له زیرک ټلیفونونو استفاده زیاته شوې او د فیسبوک، واتس اپ، انستګرام او ټیک ټاک په څیر ټولنیزو شبکو خپل ځانګړی ځای او مقبولیت پیدا کړی دی. دغه شبکې یوازې د اړیکو نیولو لپاره نه، بلکې د نورو ګڼو موضوعاتو په هدف کارول کیږي چې د ځوانانو په خبره د دوی د ټولنیز ژوند یو مهمه برخه جوړوي. د هرات ولایت اوسیدونکی نبیل چې 14 کاله عمر لري وایي د ورځې ډیری ساعتونه په موبایل کې تیریږي.
ما
اصلي فور گیم ټیک ټاک فلم دی وایز د لوبو ټیک ټاک فلمونو لیدلو موسیقي اوریدلو لپاره موبایل کاروم. ډیر وخت ټیک ټاک کې تیروم، یو یا دوا ساعت پاب جی لوب کوم او دومره وخت پکې فلمونه ګورم.
د سات چې پاب جی او یک سات نیمه کوم فلم مې وینم. فلم یو سات دو سات.
د کابل اوسیدونکو سیاوش 12 کال عمر لري وایي د مور او پلار موبایل کاروي، خو اوس غواړي ځان ته موبایل واخلي.
روزانه صبحونه کې من خېزم، صبحونه را نوش جون کده
دی وایي زه سهار له چای څکلو وروسته ماسپخین او د شپې پر مهال موبایل کاروم. یوټیوب، ټیک ټاک او پابجی لوبه مې خوښیږي. زه ډیر موبایل کاروم ځکه چې زمونږ کور ته نږدې پارک یا د سپورت جیم نشته. اوس مې پریکړه کړې چې خپل شخصي موبایل ولرم تر څو هر څه چې غواړم پکې وای کړم.
جیم نږدې خانه ما نیست، از این خاطر ما علاقه من به موبایل هستم.
په کابل کې د رواني ناروغي او ډاکټرې خدیجه وردک له موبایل څخه د ځوانانو د ډیر استفادې د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مور پلار خپل د ټولنیزو شبکو له موبایل ټلیفون دوه څخه ډیر زیات نه استفاده کوي. ډیر ځله خپل کورنۍ کې ټولنیزو شبکې څخه ډیر استفاده کوي. هغه د دغه څخه د خپل زده کړو لپاره، مهارتونو زده کولو لپاره استفاده کړي چې په سمه توګه کارول یې کول شي. د اروي زنه څخه مخنیوي وکړي، د په هواي او د سالم فعالیتونو ځایناست کول او د اړیکو پیاوړ کول په ساتلو کې مهم نقش ورولو ولوبوي.
خو له زیرک ټلیفونونو استفاده څه ګټې لري؟ د پروان ولایت اوسیدونکو عزیز الله چې د ژبو د زده کړې لپاره موبایل کاروي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دسترسي به اطلاعات په منابع
موبایل د معلوماتو زده کړې، کلتوري او ټولنیزو اړیکو، تفریح او تخلیق لپاره ډیره ښه وسیله ده او زه د ژبې د زده کړې لپاره کاروم.
د کابل ښار اوسیدونکو سنا ملکزی وایي چې د نجونو پر وړاندې د خوندزیو له تړلو وروسته اوس د ټکنالوژي، موبایل او انټرنیټ پر مټ کولای شي په یو ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
راهای تحصیل و تعلیم بر روی بند گردیده
دسته کرو در واسه بندی شوی نوسته در تکنالوژی و انترنت سخه کار اخلم او حقا وقفه چیز ما پزده کرو کرا غلیده حتا کام چی دو موبایل او انترنت پا مرسته پورا کرم.
د پروان ولایت اوسیدون کې او یو مور سیتا ازادي راډیو ته ویل چې د خپل اولادونو لپاره د موبایل کارولو وخت ټاکلی دی.
اولادای مصروف درس هستند، بچیم سید مصطفا 17 سال سن داره، متعلم صنفی هست.
زما اولادونه په زده کړو بوختي. زما زوی سید مصطفا 18 کلن دی او د 18 ټوګي زده کوونکی دی. هغه له موبایل څخه د خوانسي د سیمینارونو د جوړولو او نورو ستونزو د حل لپاره کار اخلي. کله ناکله چې بیکار وي لوبې هم پکې کوي.
وگاه ها در قاط بیکاری گیم میزنه.
د رواني چارو پوهان هم ټینګار کوي چې باید کورنۍ خپل ماشومانو ته د موبایل کارونې لپاره ځانګړی وخت وټاکي. تازه د اکسفورد ډکشنری دغه کلمه د کال غوره هغه ټاکل شوی چې له ټولنیزو شبکو استفاده د مغزو ورسته کېدل دي. دغه اصطلاح دی و انسان ناسم ذهني وضعیت ته اشاره کوي چې له حد زیات خپل وخت په داسې شیانو په ځانګړي توګه په ټولنیزو شبکو چې منځپانګه یې ارزښت نه لري ضایع کوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان د اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غزه په اوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبرې د پمیرات باندې زده کول کو د ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده چې د پخپت سر په دوه تنو یا په وطن چې پون شنبه شي موټر تک تنه راو خوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه درم چې په کلاکه توګه دوه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل اداري حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړې او نړیوال ټولنې لوها هم متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړې شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سي. خو اوس د دې سات مهم خبرونه په لنډو کې. د هوا پیژندنې ریاست نن یک شنبه د افغانستان په یو لسو ولایتونو کې د درنې واورې، باران او چټکو بادونو اټکل کړی دی. تایلند سلور افغان کډوال له جالي پاسپورتونو سره نیولی. د تایلند د کډوالو ادارې ویلي د دې هیواد په پوکت هوایي ډګر کې درې نارینه او یو افغان ښځه هغه وخت چې غوښتل یې د قزاقستان له جالي پاسپورتونو سره د تلاشي له ځایه تیر سي نیول سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي امریکایي چارواکي د سوریې د یاغیانو له هغې افراطي ډلې سره په تماس کې دي چې تېرې یکشنبه یې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم وپرځاوه. په سوریه کې د دغو عملیاتو مشري هیئت تحریر شام ډلې کوله چې څو هیوادونه یې تروریستي سازمان ګڼي. پرون زرګونو اسرائیلیانو لاریون وکړ او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د یوې موافقې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې وخت کې ده چې د فلسطینیانو په قلمرو غزې ته ړنګه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې څه باندې څوارلس میاشتې کېږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې شل اوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې خپل کوربا زیمبابوې ته دوه د یو په مقابل کې ماتې ورکړه. د لوبلړۍ درېمه سیالي د شنبې په ورځ د ډسمبر په 14مه نېټه ترسره شوه چې افغانستان د درې وکټو په تفاوت وګټله. په دې سیالۍ کې افغان لوبډلې د پچ تر ګټلو وروسته دا ځل زیمبابوې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. زیمبابوې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 19.5 اورونه ولوبول او 120 منډې وکړې. د یادې لوبډلې مخکښ منډه جوړونکی برین بینیټو چې 1.5 منډې کړې وې. په افغان توپ اچونکو کې دا ځل لوبډل مشر راشد خان څلور لوبغاړي وسوځول. دغه راز عظمت الله عمرزي، مجیب الرحمن او نوین الحق دوه دوه وکټې ترلاسه کړې. افغانستان ورکل شوی هدف د شلم اور په دریم توپ ترلاسه کړ او په دې سره یې دغه لوبلړۍ وګټله. په دې سیالۍ کې د افغانستان د توپ وهونکو له ډلې عظمت الله عمرزي 34 منډې وکړې. دغه راز محمد نبی ساحل په 40 منډو ناسوځېدلی پاتې شو. د همدارنګ ګلبدین نایب 22 او رحمان الله ګربز 15 منډې جوړې کړې. په دې لوبلړۍ کې افغانستان دویم او دریم سیالي وګټله، خو په لومړۍ سیالۍ کې زیمبابوې افغانستان ته ماتې ورکړې وه. د پایلوبې د غوره لوبغاړي په توګه عظمت الله عمرزی ونومول شو چا چې 34 منډې کړې وي او دوه لوبغاړي سوځولي وو. خو نوید الحق د 2 وکټو په اخیستلو سره د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د دغه سیالیو په تړاو د افغانستان د کرکټ پخوانی لوبغاړي باطن شاب دریمزي ویلي دي چې یو وار بیا د افغان لوبډلې تجربه لرونکو لوبغاړو وښوده چې لا هم دوی ته په ملي لوبډله کې اړتیا ده. هغه وړاندې وایي
او دی ګلبدین او دی عظمت کوم پارټنرشپ بیلډ په دواړو او هغه یو وینینګ پلیټ فارم جوړ کا په ان کې دی نبی اړتیا ماغه سینیاری کې دغه د بکاری یو نبی وو کولای شو چې دا میچ فینیش کړي. البته دی نبی پاړه باندې ډیر وخت دا خبرې کېدل خو نن استروف کو چې یاره نبی الله سو کوم رب نه په سیریزونو کې دی نبی پرفارمنس بیلډینګ کې ګورو به خېبه ترين لګیا دا خلګ یا دا نو دی نبی دی کرکټ هغه کېدل اندم دا همدغه وخت چې هغه ټیم ته هغه شی ډیلیور کړي هغه یو مومنټم ورته جوړ کی چې کیریئر په اخره کې ساڑھے تین رخه پر پوم کې هغه لپاره بیاغل لپاره کې یو دی ټیم لپاره هم ډیر صحیح.
دغه راز نو موړی وای چې د کرکټ ځوانو لوبغاړو ته باید وخت ورکړل شي ترڅو ځانونه ښه ثابت کړي. د نو موړی په باور په یو یا دوه سیالیو کې هیڅ لوبغاړی نشي کولای چې هغه ځان ثابت کړي شي.
د کرکټ د مینوالو نه به مې دغه هیله چې د ټول پلیئرز په یو نظر باندې وګوري دا نه ده چې د افغانستان آینده ده او دا بند ده. کم ینګ هلکان چې هغوی ټول ته یو رقم ایکول چانس ورکول پکار دي او ټول ایکول سپورټ ورکول پکار دي. یو شی باندې خپص ماغه دی ساک رحیمی په نلو بولو باندې دا دی ساک رحیمی صحیح چې په ایمرجینګ کې چانس نو ور الله عمر ځان پروف نه کومره چې منګه تمه ته لرو دل خو دل ته چې په یو میچ لروستا بیا دی هغه ډراپ کول دی ما په نظر باندې غلط چانس ور کول پکار دی هغه جوړول پکار دی ځکه چې کله نور لکان ته جوړې نو دی حالت هم هم حق جوړیږي چې هغه ته چانس ور کې هغه ولو به ته
دا ولې چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ میری لوبډلې به د روان ډسمبر میاشتې په لسمه نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او تر هغې وروسته به دوه ټیسټ سیالۍ هم ولوبوي.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنخ د لوبله میدان ونيزي سپورتي خبرونه ته مو بیا هم زه بختيار ساحل هر کله کوم د دیونی په خبرونه کې به ووري. زیمبابوي په لومړی شلوريز سیالي کې افغانستان ته د څلور وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان او زیمبابوي د راتلونکو سیالیو په تړاو هم درته خبرونه وړاندې کوو. جناتن ټراټ بیا هم د افغانستان د روزونکو په توګه دند وغځوله خو شرایط یې څه دي؟ په افغانستان کې به د فوټبال د تلانو لیگ لپاره شوي څلورم پړاو هم درته خبرونه وړاندې کړو او د خبرونه په اوګدو کې به د بنگلاديش لا تلولې نیولې د استرالیا سویلي افریقا وستنډیز د بریا او خبرونه هم درته ولرو او لدی به هم خبر شي چې پاکستان یې وربیا خپل لوبلړۍ په ماتې سره پایل کړ. په خبرونه کې د سوداګریز لیګونو او هلته د افغان لوبغاړو د لوبو په تړاو هم درته مطالب لرو. ملتیا مو کړی د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د شلوريزو سیالیو لوبلړۍ د دسمبر په 11 نیټه پیل شو چې لومړی شلوريزو سیالي زیمبابوي د څلور وکټو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې افغانستان د 115 منډو هدف ټاکلی او چې زیمبابوي د لوبې په وروستي اور کې په وروستي توپ پوره کړ او په دې سره یې د درې شلوريزو سیالیو لوبلړۍ کې لومړۍ لوبه وګټله. د افغانستان په توپ وهونکو کې کریم جنت 455 منډې کړې وې او محمد نبی په 44 منډه سوځیدلی و. دغه راز حضرت الله زازی شل او عظمت الله عمرزی بیا 14 منډې کړې وې. د زیمبابوي لپاره په توپ اچونه کې ریچارډ اینډ ګراو درې لوبغاړي سوځولي و. زیمبابوي ورکل شوی هدف د لوبې په وروستي اور کې په وروستي توپ پوره کړی دی. د یادې لوبډلې لپاره براین بینټ 49 منډې وکړې او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه راز ډوین میرز په 22 منډو سوځید او په وروستیو شویبو کې تشنگو مسوی کیو شپارس ناسوزیدل منډې وکړي او دغه سیالی د خپل لوبډلې په بری تمام کړه. په دې لوبه کې افغان توپاچونکو لس اضافي یا اکسترا منډې هم ورکړې وې. مخکخ افغان توپاچونکو نوید الحق چې درې لوبغاړي وسوځول او راشد خان بیا دوه وکټې ترلاسه کړې وې. دغه سیالی د محمد نبی لپاره ځکه ځانګړې وه چې دا د هغه د کیریر درې سوم نړیوالا سیالی و. دواړه لوبډلې به بلا شلوریزه سیالی د دسمبر په 14 نیټه او وروستۍ د همدې میاشتې په 14 نیټه ترسره کړي. د ورده چې په دې لوبلړې کې به افغانستان او زیمبابوې درې ورځنۍ سیالۍ هم لوبوي او له هغې وروسته به دوه ټیسټ لوبې هم ترسره کړي. افغان کرکټ بورډ له جاناتن ټراټ سره د مشر روزونکي په توګه یو وار بیا هوکړه لیک کړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې له مشر روزونکي جاناتن ټراټ سره یې د 2025 زیږدیز کال لپاره هم هوکړه لیک لاسلیک کړې ده. کرکټ بورډ ویلي دي د ښاغلي ټراټ په لومړي ځل په 2022 زیږدیز کال د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده پیل کړې ده چې تر دې دمه ډېر اغېزناک پاتې شوی دی، نو ځکه ورسره بیا هم دنده غځوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن ټراټ سره د راتلونکي کال 2025 میلادي کال لپاره قرارداد وغځول. د یادونې وړ ده چې جاناتن ټراټ د افغان ملي لوبډلې د تیرو دوو کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل و او د دغه بریاو برخه و چې په هغې کې د شلوریز نړیوال جام بریاوې او لاسته راوړنې، دغه راز د 500 نړیوال جام بریاوې او یو شمېر نورې دوه اړخیزه لوبلړې شاملې وې. د دې تر څنګ باید ووایم چې په زیمبابوې سره چې کوم سیریز ترسره کیږي، د دغه سیریز په یو ورځنیو لوبو کې به جاناتن ټراټ د ملي لوبډلې سره مل وي او په پاتې دوو سیریزونو کې چې شل اوریز او ټیسټ سیریز دی په هغې کې به د مشهور روزونکي دنده د حمید حسن تر غاړې وي او د مرستیال روزونکي دنده به د نوروز منګل تر غاړې وي.
د ولید چې جاناتن ټراټ به د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې نه وي، خو د 500 سیالیو لوبلړۍ ته به یو وار بیا راوګرځي.
د اتیاد ورانه
د بلال ملګرو سره ناسم بس یو ورځ روانه پانه شو بل د سیګریټ باندې مې وهله سیګریټ ان څه خراب خراب چرس خو مې شیشې ته خدام
د ځانم چې وړي کې مي کمزور مي هغه مستنه شو وهله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چرس احتیاط هم لري.
احتیاط مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د فوټبال لړډګر بیا خبر دا ده چې د آسیا جام د لارمندنې په پړاو کې د افغانستان سیالان معلوم شوې دي. د افغانستان د فوټبال فدرېشن وایي چې د آسیا جام د لارمندنې پړاو په سیالیو کې د افغانستان سیالان معلوم شول. فوټبال فدرېشن د دوشنبه په ورځ د دسمبر په 9 نیټه په یو خبر کې ویلي دي چې د ماليزیا په کوالالمپور ښار کې د لوبو دلبندي تر سره شوې چې افغانستان په ای ګروپ کې له سوریه، میانمار او پاکستان سره یوځای شوی دی. خبر زیاتوی چې د آسیا جام د لارموندنې پړاو سیالۍ به د راتلونکي 2025 زیږدیز کال د مارچ په 25 نیټه پیل شي او افغانستان به خپله لومړۍ سیالي په همدې نیټه له میانمار سره ترسره کوي. بنگلاديش اتلولي وګټله. د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام پایلو به د بنگلاديش او هندستان ترمنځ ترسره شو چې د بنگلاديش په اتلولي تمام شو. پایلو به د دسمبر په 8 نیټه د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په لوبغالي کې ترسره شو چې بنگلاديش لومړی توپ وهنه وکړه او په 9.1 ورکی ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 193 منډې وکړې. د یادې لوبډلې په توپ وهونکو کې رضوان حسین 20 او محمد شاب 40 منډې کړې وې. د هندستان لپاره بیا په توپ اچونه کې چتن شرما، یادجیت گوها او اردیک راج دوه لوبغاړي سوځولي وو. د هند لوبډلې ونه کړی شول چې ورکړل شوی هدف پوره کړي او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې په 15.2 ورونو کې 139 منډې وکړې او د 9.5 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. مخکښ هند توپ وهونکی هاردیک راجو چې 40 منډې کړې وې. د بنگلاديش لپاره بیا په توپ اچونه کې عزیز الحکیم او اقبال حسین درې لوبغاړي وسوځول. د 19 کلن ځوانانو د آسیا جام سیالۍ د نومبر میاشتې په 9 نیټه د ټولو لوبډلو په ګډون پیل شوې وې چې افغانستان پکې خپلې ټولې ګروپي سیالۍ په بنګلادیش، سریلانکا او نیپال وبایللې او په لومړي ځل په لومړي پړاو کې له ټورنمنټ بهر شو.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ څلورم پړاو د څلورم پړاو سیالۍ د هرات ولایت په کوربتوب یو ونې وړاندې پیل شوې دي. په دغه سیالیو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د فوټبال 12 مخکښې لوبډلې ګډون لري. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس یادو لوبډلو تر دې وړاندې په نورو پړاوونو کې ښې لوبې کړې دي او د خپلو سیالانو په ماتولو سره د فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو ته رسیدلې دي. تر دې دمه هرې لوبډلې دوه دوه سیالۍ ترسره کړې دي. اب مسلم او اټک انرژي هغه دوه لوبډلې دي چې خپلې لومړنۍ دواړه سیالۍ ګټلې دي او یو په بل پسې په اول او دویم مقام کې قرار لري. سرخپوشان خوافی، صرافان هرات، موج ساحل، خراسان فاریاب او استقلال هغه لوبډلې دي چې یو سیالي ګټلې ده او یو بایللې ده. عدالت فرا، خدیم اف سی، سرسب یشلر، عینو مینا او جوانان پیروزی بیا هغه لوبډلې دي چې تر دې دمه یې هیڅ سیالي نه ده ګټلې او خپلې دواړه سیالۍ بایللې دي. د ولده چې په هرې اونۍ کې شپږ شپږ سیالۍ ترسره کیږي او دغه لوبې به څو اونۍ سره دوام وکړي. د کرکټ په نړیوالو خبرونو کې بیا لومړی خبر د پاکستان او سویلي افریقا له لوبلړۍ څخه کوو. د دسمبر په 10 نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته سویلي افریقا او پاکستان لومړی شل اوریزه سیالي ترسره کړه چې د 11 منډو په تفاوت دغه سیالي سویلي افریقا وګټله. افریقا چې لومړی توپ وهنه کړې وه د 9 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 133 منډې کړې وې. یا دې لوبډلې ته ډیوډ ملر 23 او جورج لینډي 48 منډې کړې وې. په پاکستاني توپ اچونکو کې بیا ابرار احمد او شاهین شاه پریدي درې لوبغاړي سوځولي وو، خو په توپ وهنه کې یو وار بیا د پاکستان لوبډله ونه توانېده چې ورکل شوی هدف پوره کړي او د 1100 منډو په تفاوت ماتې وخوري. که څه هم د یادې لوبډلې په ګټه لوبډل مشر محمد رضوان د لوبې تر وروستۍ اوره پورې توپ وهنه وکړه، خو وایې نه شو کړی چې خپله لوبډله له ماتې وژغوري. هغه په 26 توپونو 40 منډې کړې وې. دغه راز سیم ایوب 1.5 او طیب طاهر 45 منډو سوځېدلی وو. د سویلي افریقا په توپ اچونکو کې بیا جورج لینډي 4 لوبغاړي وسوځول او دغه راز کوینا امپاکا 2 لوبغاړي سوځولي وو. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي په توګه جورج لینډا ونیومول شو. هغه په توپ وهنه او توپ اچونه کې ښه ځلېدلی وو. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې به دوه نورې شل اوریزې سیالۍ هم ترسره کړي چې بله شل اوریزې سیالۍ به یې د روانې ډسمبر میاشتې په 14 او وروستۍ به یې په 14 نیټه وي. او تر دې وروسته به سویلي افریقا او پاکستان 3 ورځنۍ او 2 ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. او اوس د استرالیا او هندوستان د ټیسټ لوبلړۍ له وروستي حال له مخبرو. د هندوستان او استرالیا دویمه ټیسټ لوبه د 10 وکټو په تفاوت استرالیا وګټله. دغه ټیسټ لوبه چې د ډسمبر 5 نیټه پای ته ورسېده، هندوستان پکې لومړۍ پاړۍ لوبولې وه چې 130 منډې کړې وې، خو په ځواب کې استرالیا 328 منډې وکړې او په دې پاړۍ کې د استرالیا لپاره ټریویس هیډ 140 منډې کړې وې. په دویمې پاړۍ کې یو وار بیا د هندوستان لوبډله په 115 منډو وسوځېده چې یوازې او یوازې استرالیا ته د 19 منډو هدف ورکړ. استرالیا پرته له کومې وکټې سوځېدو سره هدف پوره کړ او په دې سره یې په دویمې ټیسټ لوبې کې هندوستان ته لویه ماتې ورکړه. د توپ اچونې په برخه کې د استرالیا لپاره په لومړۍ پاړۍ کې میچل سټاک شپږ لوبغاړي سوځولي وو. ورسره لوبډل مشر پاټ کمنس او سکاټ بولن دوه دوه لوبغاړي سوځولي وو. د هند لپاره بیا په توپ اچونه کې جسپریت بومرا او محمد سراج 4-4 وکټې اخیستې وې. او په دویمه پاړۍ کې د هند لپاره نتیش کمار ریډي مخکښ منډه جوړوونکی وو چې 240 منډې کړې وې. او په توپ اچونه کې بیا د استرالیا لپاره دا ځل لوبډل مشر پاټ کمنس 5 لوبغاړي وسوځول، سکاټ بولن 3 لوب وکټې ترلاسه کړې او میچل سټاک دوه لوبغاړي وسوځول. د 19 منډو ورکړل شوی هدف آسټرالیا په 3.2 اورونو کې پوره کړ او په دې سره یې هندوستان ته په دویم ټیسټ لوبې کې ماتې ورکړه. د دې ټیسټ سیالۍ د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ټریویس هیډ وګټله چا چې 140 منډې کړې وې. د بارډر ګواسکر په دې ټیسټ لوبلړۍ کې لومړۍ لوبه بیا هندوستان ګټلې وه او ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې به 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کوي. دریمه ټیسټ سیالي د ډسمبر په 25مه نیټه د آسترالیا په میلبرن کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي چې د ډسمبر تر 1.5 منټې پورې به دوام لري. دا د کرکټ نړیوال شورا اړوند د ټیسټ اتلولیو سیالۍ دي چې اوس د هندوستان لپاره ډیر کم چانس دی چې د پاتې 3 نورو سیالیو په بایللو سره دوی پایلوبې ته ورسیږي. که هندوستان پاتې 3 نورې سیالۍ بایلي نو دوی به د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته له رسېدو پاتې شي. د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې تازه سویلي افریقا د سریلانکا په ماتولو سره اول مقام ترلاسه کړی. ساوت افریقا 10 سیالۍ کړې دي، 6 نمرې لري او د دوی د ګټلو پرسنټیج اوسط 3.5 دی. آسترالیا په دویم مقام کې ده، هندوستان دریم، سریلانکا په څلورم. لا هم د نمرو جدول ټیبل چې دی اوپن دی. تر اوسه پورې په ښکارا نشي ویل کېدی چې کومې لوبډلې پایلوبې ته رسېدلې دي، خو که هندوستان خپلې دغه 3 وړه نورې سیالۍ وبایلي نو دوی به د دې چانس ونه لري چې مخکې لاړ شي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
ټیسټ لوبو کې پاتې کیږو. انګلستان او نیوزیلند ترمنځ په نیوزیلند کې د ټیسټ لوبو روان وضعیت دا دی چې دویمه ټیسټ سیالي هم انګلستان د 323 منډو په تفاوت ګټلې ده. د دې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې انګلند د 2 وکټو په تفاوت خپل کوربه نیوزیلند ته ماتې ورکړې وه. په دویمې ټیسټ سیالۍ کې چې د ډسمبر 5مه نیټه بشپړه شوه، په لومړۍ پاړۍ کې انګلستان 270 منډې کړې وې. د دې لوبډلې لپاره هری بروک سلیزه وهلې وه او 123 منډې کړې وې. د نیوزیلند لپاره په توپ اچونه کې بیا نتن سمیت 4 لوبغاړي سوځولي وو، خو په نیوزیلندي توپ وهونکو کې یوازې کین ویلیمسن چې 2 منډې وکړې او نوره ټوله لوبډلې په 125 منډو وسوځېده. د انګلستان لپاره ګیس اټکنسن او بریډن کار 4 لوبغاړي سوځولي وو. په دویمې پاړۍ کې د انګلستان لپاره په توپ وهنه کې جوروټ سلیزه وکړه چې 106 منډې وکړې. دغه راز جکاب بیټل 96 او بن ډکټ 92 منډې کړې وې. هری بروک په دې لوبه کې هم په 55 منډو سوځېدلې او بن سټوک بیا په 49 منډو ناسوځېدلې پاتې دی. په دویمې پاړۍ کې انګلستان 420 منډې وکړې، 6 لوبغاړي وسوځېدل، خو نور یې خپله پاړۍ ونه غځوله. د انګلستان د 583 منډو د هدف په جواب کې نیوزیلند یوازې 295 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. خو په دې پاړۍ کې ټام بلنډل د نیوزیلند لپاره 145 منډې وکړې او ورسره نتن سمیت په 240 منډو وسوځېد. دا دویمه ټیسټ لوبه ده چې نیوزیلند خپل میلمه انګلستان ته بایلي. بن سټوک په دې پاړۍ کې د انګلستان مخکښ توپ اچونکی و چې 3 لوبغاړي وسوځول. دواړه لوبډلې به یوه بله ټیسټ سیالي هم د ډسمبر په 14مه نیټه پیلوي او تر 18مې نیټې پورې به دوام کوي. تر دې دمه په دې لوبلړۍ کې د انګلستان هری بروک 339 منډې کړې دي او 3 پاڼۍ یوازې لوبولې دي او د اوس مهال د ټیسټ توپ وهونکو په درجه بندۍ کې لومړی مقام هم لري. او په توپ اچونکو کې بیا د انګلستان بریډن کرس په 4 پاڼیو کې 14 وکټې اخیستې دي.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې وچې کوم څه زور راکړو هغه زور نه نشي وبکو.
چارج نه ورسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلامې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ویسټ انډیز او بنگلاديش لوب لړۍ تمغو تم کو د ټیسټ لوبو تر پای تر رسیدو وروسته ویسټ انډیز او بنگلاديش د شلوریزو او یو ورځنیو سیالیو لوب لړۍ هم په پلان کې لري. دوه یو ورځنۍ سیالۍ تر دې دمه ترسره شوې دي چې دواړه ویسټ انډیز ګټلې دي. په لومړۍ یو ورځنۍ سیالۍ کې بنگلاديش توپ وهنه کړې وه او د 204 نوي منډو هدف یې ټاکلی و. د بنگلاديش لپاره په توپ وهنه کې مهدي حسن میراج چې لوبډل مشر دی 4 منډې کړې وې، تنزید حسن 6 او محمد الله 5 منډې کړې وې. د ویسټ انډیز په توپ اچونکو کې روماریو شپرد 3 لوبغاړي سوځولي. ورکړ شوی هدف ویسټ انډیز په 48 اوور کې د 5 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته بشپړ کړ. په دې لوبه کې شرفن رادرفورد 114 منډې کړې وې او شیهو په 6 منډو سوځېدلې و. دغه راز جسټن ګراف بیا 140 سوځېدلې او چټکې منډې کړې وې او خپله لوبډلې بریا ته رسولې وه. د دې لوب لړۍ په دویمې سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز د 2 په توپیر خپل میلمه ته ماتې ورکړې ده. دا ځل بنگلاديش یو وار بیا توپ وهنه کړې وه او 220 منډې کړې وې. یو وار بیا یادې لوبډلې ته محمد الله 2، تنزید حسن ثاقب 45 او تنزید حسن 46 منډې کړې وې. د ویسټ انډیز په توپ اچونکو کې جیډن سیلز 4 لوبغاړي سوځولي وو. ویسټ انډیز ورکړل شوی هدف په 6.15 اورونو کې بشپړ کړ او ابدازل برندن کینګ 2 ایون لیویس 9 او کارټی 15 منډې کړې وې. په پلان کې ده چې په دې لوب لړۍ کې به دواړه لوبډلې یوه بله یو ورځنۍ سیالي هم ولوبوي او تر هغې وروسته به د 3 شلوریزو سیالیو لوب لړۍ د ډسمبر په 14 نیټه پیل کړي او وروسته لوبه به د ډسمبر په 16 نیټه وي. اوس د نارینو له کرکټ ورزو د خزو ترمنځ د کرکټ لوب لړۍ وته. په دې کې تر ټولو مهمه لوب لړۍ چې اوس مهال روانه ده هغه د سویلي افریقا او انګلستان ترمنځ لوبې دي چې په سویلي افریقا کې روانې دي. په دې لوب لړۍ کې سویلي افریقا او د انګلستان خزینه لوبډلو لومړی 3 شلوریزې سیالۍ لوبولې دي، وروسته یې بیا 2 ورځنۍ سیالۍ لوبولې دي او یوه ټیسټ سیالي به هم ترسره کړي. په لومړۍ شلوریزې سیالۍ کې انګلستان د 4 په توپیر سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده. په دویم شلوریزې سیالۍ کې هم انګلستان د 6 منډو په توپیر سیالي ګټلې ده. په وروستۍ لوبه کې هم انګلستان د 9 په توپیر خپل کوربه سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده. د یو ورځنیو سیالیو په لوب لړۍ کې بیا لومړۍ یو ورځنۍ سیالي سویلي افریقا د 6 په تفاوت ګټلې ده، خو په دویمې سیالۍ کې بیا انګلستان د 6 په توپیر سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده او د درېمې سیالۍ پایله به د لوبې نه وروسته معلومه شي او دواړه لوبډلې به د ډسمبر په 15 نیټه یوازینۍ ټیسټ سیالي هم پیل کړي چې د ډسمبر تر 14 نیټې پورې به دوام لري. د خزو په لوبلړیو کې بل لوبلړۍ د استرالیا او هندستان ترمنځ روانه ده. دا یوازې د 3 ورځنۍ سیالۍ لوبلړۍ ده چې د ډسمبر په 15 نیټه پیل شوې ده. لومړۍ یو ورځنۍ سیالي استرالیا خزینه لوبډلې د 5 په تفاوت ګټلې ده. دویمه سیالي بیا استرالیا د 122 منډو په تفاوت ګټلې ده او په وروستۍ سیالۍ کې هم د استرالیا خزینه لوبډلې د 83 منډو په توپیر خپل کوربه هندوستان ته ماتې ورکړه او په دې سره 3 وړه یو ورځنۍ سیالۍ د استرالیا خزینه لوبډلې وګټلې. نیپال پریمیر لیگ یا د نیپال غوره لیگ سیالۍ، دغه لیگ چې سکال پکې 2 افغان لوبغاړي هم لوبه کوي، د 13 نومبر میاشتې په 13 نیټه پیل شوې دي او تر دې دمه روانې دي. ټاکل شوې ده چې د نیپال غوره لیگ سیالۍ به د ډسمبر 23 نیټې پورې دوام وکړي. د نیپال لیگ په سیالیو کې 8 لوبډلې برخه لري چې په دې سیالیو کې تر دې دمه 2 افغان لوبغاړو اسمت علم او حسن اساخیل لوبی کړی دی. حسن اساخیل په خپل ورستۍ سیالی کې نیمه سلیزه هم وهلې وه چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې ګټلې وه.
پا ورزش کولو له نشه‌یي موادو ځان وساتئ.
اول سوداګریزو لیګونو وروسته خبر دا ده چې د لنکا پریمیر لیګ لسوريزي سیالي هم د دسمبر په 11مه نیټه پیل شوه. په دې لیګ کې هم اسکل ګڼ شمیر افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو پیرلې دي او د افغانستان او زیمبابوي د لوبلړۍ وروسته به ځینې لوبغاړي پکې ګډون وکړي. د نوارا الیاس کینګز په لوبډله کې آفتاب علم او زبید اکبري اخیستل شوي دي. د کولمبو په لوبډله کې بیا نجیب الله زدران اخیستل شوی دی. دغه راز د بنگلا ټایګرز په لوبډله کې درې افغان لوبغاړي حضرت الله زازی، شهزاد محمدی او کرم جنت.